قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په کابل کې ل خپل ملمنو څخه مننه کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان وای ټاکل شوی د ځواک په راتلونکو سومیشتو کې نور جنگي الوتکې تر لاسه کړي همدارنګه نور ریپورتونه ملرو خو په خبرونو کې د ناتو ویاندوی القاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره همکاري زیاتې کړې دي. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره نوی سرپرستان ونومول او د سوریه اپوزیسون پلوی فعالان وایي د ترکی پولی ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباری کې لسکونه کسان وژل شوي. مګګله ازادي رادیو ناوړی د ناتو ویاندویل قاعده شبکې په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري پیل کړې او له ډېر سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. خو بریډ جنرال چارلس کیفلاین پرون دا هم ویل چې موږ فکر نه کوو چې د القاعده شبکه دې په خپل د افغان حکومت لپاره کوم ګواښ پیښ کړی شي. نوموړي زیاته کړه د القاعده شبکې له طالبانو سره په دې وروستیو کې همکاري ډېره کړې او د دې امکان شته چې دې ډلې ته د امکاناتو او مهارتونو په انتقال د دوی د حکومت ضد هڅو کې یو سرعت رامنځته کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړی و. د ناتو ویاندوی تر دې اعلان وروسته موږ د القاعده او طالبانو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي شاهد یو. نوموړي اټکل وکړ چې له سلو نه تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي د محل په افغانستان کې وجود لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او همدارنګه د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمی رسنوی ته په استولی پیغام کې ویلي
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې ښاغلي عبدالله خان او ستانکزی ته به کله د اعتماد رای ورکړل شي او کله به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړ. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداري کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تختول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له دې ورکړ چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندوی ښځه وتختول شوه او لا هم بې درکه ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د اپوزیسون پلوی فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم دغه هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتیدلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برطانیې کې د سوریې د بشري حقونو لپاره څارونکي ډلې وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې حمله کې 28 تنه وژل شوي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم څرګنده نه ده چې د وژل شوو شمېر به څومره دقیق. د اروپایي ټولنې مشرانو د کاسولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرنی او د مهاجرت کمشنر پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو د جګپولو چارواکو سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. اروپایي ټولنې تر دې یوه ورځ وړاندې سپارښتنه وکړه چې دا کاسوو خلک بي ويزي د اروپایي اتحادي هیوادونو ته تلل شي. ټاکل شوی ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. دوستانو، اوس هم د دې خبري سرویس وروستۍ خبره وغه ده چې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمېر ښاریانو له ملاتړ برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني خاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کارو ګوند غړی دی. پرون د برتانیې په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کارو ګوندونو ترمنځ د خاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالی دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو وکیل او پلار یې د بس چلوونکي او خو اوس یې د زوی یعنی صدیق خان اراده دا ده چې د لندن د ټولو اوسیدونکو خاروال شي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان وایي په راتلونکو نږدې وختونو کې به افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک ته نورې الوتکې هم ورکړل شي. د کندهار او روزګان ترمنځ په لوی لاره د ځینو پوستو مرموز سقوط په سیمه کې د امنیت د لا خرابیدو سربیره داسې اندېښنې هم راپیدا کړې چې ګوندې د پولیسو په لیکو کې اختلافات شته. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا بټاباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولي دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا اورئ چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو لامل شوي. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دې الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغېزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. سمت څاروانې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD-520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هره میاشت کې څلور بار راځي. بار علاوه د هغو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. د افغان هوایی ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو بیې ویل پوهیږي چې د هوایی ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کېږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي رډو څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د ستراتیژیکو سیلونو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي. په دې موضوع به د اسمت ساروان یو بل رپورټ واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکيلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنه نه کړي او د بشري او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوبله او مالی تاوانونه اړوي او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون در طول لویه اندیخنه ده.
جنگ آنقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
پا اکثر و سیمو که جنگ بیرحمانه و پراخده او شکیل خوابی پا تیر بیا مخالف توا کنه ده جگری او ده بشری حقون و نریوال و قوانین و تا لپام لرنی پرته ملکیانو تا ده مرشوبلو سبب کیشی د استراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه څیړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وای افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ، خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وای ګرانه ده چې کومه اداره دی د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې یې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را په دې خوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتګ او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپله څیړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,68,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 55,000 تنو ته رسیږي.
د کندهار او روزګان ترمنځ په لویه لاره د سینو پوستو مرموز سقوط په سیمه کې امنیت لا زیات خراب کړی او داسې کړنل کیږي چې د پولیسو په لیکو کې اختلافونه پیدا کړي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلالزی په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي داردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوستې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا دوی ونې مخکې پر دې لار د پولیسو لښته لږه 21 پوستې ونیولې. یو شمیر سیمایزو چارواکو ادعا کړی چې دغه پوستې د اورزګان د پولیسو مرستیال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړی دي. خود اورزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي رادیو ته وویل چې د پوستو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشټوالی و او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
اساسی یک سلسله مشکلات داخلی که در بین پلیس وجود داشت و عدم هماهنگی هم برای گفته میذاریم اینا عقد نشینی کردن و خود ریم الله خان
دیوای دیولر داخلی ستونزو او پلیس کې د عدم هماهنگی لامل پلیس له دغه پوسټو وتلی خدا سي مدارک نسته چې ثابت کړی چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنی قومندانۍ په دوهم کندک پورې مربوط دي چې مشریه غلام دستگیر الماس دی. خدا چې ولی پلیس شاته سوي په دې اړه د امنی قومندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې څیړنه کوي او اجرات پکېږي. خود اورزګان د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه به خبري څرګنده کړه او ازادي رادیو ته وویل چې د ترینکورټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلا ما د مسیر اشاره عملیات شروع کړل تقریبا
د مسیر اشاره مو د وای فعلا موږ پر دې لار پوځي عملیات پیل کړی او دشمن ته سخت تلفات اوشتي دي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ووژل سو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي هغه که په نظام کې وي یا له نظام بهر وي زموږ لپاره دشمن دی او موږ به دشمن ته اجازه نه ورکوو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکورټ او کندهار پر لار زیات ماینونه یشي او د پاکولو عملیات روان دي خو ډیر ژر بلار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څو نوي وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه خو کله چې دوی ستانه سول رحیم الله خان ټولې پوستې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازق او یو شمیر نورو سرچینو چې فرانس پرس خبری اژانس خبری ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې عمله کابل ته ور وغوښتل سو او شایي له دندې هم لري سوی وي. د اورزګان د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې به خبری څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې وی مشر مارتینا وانبرت نن ازادي رادیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوسټو د تسلیمۍ په اړه معلومات زده نه کیږي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشټوالی او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong
is دا وای خلک مشتوای چې د Taliban زیات سیمینیسی یا دومره رانجدې کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب یې دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هم هنګی نهسته د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوی دي نو مخکې د وخت پوسټ ورته پریږدي. د په اورزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي رادیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په صوبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه خسته دی کله چې څوک له کار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي نو حتی کله خپل د سیمې ثبات ته غواښ پېښوي او لبي ثباتي سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه دي چې د اورزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان په پلزای دی او کچيري لواک لري شي په پلزي شای په ټوله سیمه کې د بي ثباتي اور بل کړي. د افغانستان په کورونی چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفي د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوي وسی. د اورزګان د والی ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافاتو لامل د بی امنیتي او د ثبات کموالی خبر تایید کړ او په ځنګړي ډول یې د پوپلزو بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینی رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅه کوي. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې په اورزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. در اورزګان د امنیت قومندانۍ مرستیال رحیم الله خان په دې اړه چې ولې د کندهار او اورزګان پر لار پرتی پوسټ له جګړې پرته وسلوالو طالبانو نیولې خبرې نه دی کړي خو د هغه د ډلې وغړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوسټو د ساتلو لپاره یو لسر دي له هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د تشاک وبونه درلودي موږ له تندې مړ کېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشين په وبو تنده ماتوله. کله چې طالبان زموږ پوسټو ته رانږدې شول، موږ له تیښتې پرته بله لار نه درلوده.
د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولې دي. پنځلس کلنه انبرین څو ورځې وړاندې د ایبټ آباد په ډونګاګلي سیمه کې سوځول شوې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په ایبټ آباد کې ځایي پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یوې ځایي جرګې څوارلس غړي د یوې نجلۍ د ژوندي سوځولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ایبټ آباد په ډونګاګلي سیمه کې په یو موټر کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلې مړی موندل شوی و چې نامعلومو کسانو ورته اور اچولی و. د ایبټ آباد ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دا مړی د پنځلس کلنې امبرینو چې د ځایي جرګې د فیصلې په رڼا کې سوځول شوی وه. د ایبټ آباد د ځایي پولیسو یو مشر شمس الرحمن د پنجشنبې په ورځ له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل پر انبرین تورو چې د خوښې د واده لپاره له کوره په تښتېدو کې د خپل یوې ملګرې مرسته کړې وه. شمس الرحمن وایي د انبرین د سوځونې په تورې د هغې د مور په ګډون د ځایي جرګې څوارلس کسان نیولي او زیاتوي دا افسوسناکه پیښه د اپریل په نهه ویشتمه نېټه رامنځته شوې وه چې دوه موټرې پکې سوځول شوې وې او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلی مړی موندل شوی و. د دې پیښې محرکت دا و چې تر دغه پیښې مخکې یوه بله نجلۍ د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوځول شوې نجلۍ انبرین یې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په نهه ویشتمه نېټه دغو خلکو یوه غونډه راوبلله او په هغې کې یې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګري له خپل محبوب سره تښتېدلې وه. تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي نو تر هغې وروسته یې دا نجلۍ له کوره وویستله او بیا یې وروسته په موټر کې اوسېدله. په عین حال کې د پاکستان ډانورس پاڼه د انبرین د وژنې په اړه په خپور کړي راپور کې وایي نجلۍ تر تختول کېده وروسته راخکل شوې او بیا وژل شوې چې له وژل کېدو وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوې او بیا پټرول پرې پاشل شوې او اور ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي خو دا لومړی ځل دی چې هغه نجلۍ هم پکې وژل شوې چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپلې یوې ملګرې په تېښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 900 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلونو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تو تھرکلی یې وشو او د اسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په ایبټ آباد کې د نجلۍ د ژوندي سوځولو د پیښې سخت نوټیس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو په پام کې ده د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبریو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوي چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت ښایي دا وي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنګي جنایتونو موارد زیات شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د جنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي. خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه ستری ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه د ترکیې په استنبول ښار کې جوړیږي. د بحث یوه موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعت کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي. خو یو شمېر هیوادونو په دې ګومان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډډه وکړه.
د جنگی جرایمو له اصول څخه اوس مهال د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقوقو د عملی اړخ پاړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځیل استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړي. ښاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقوقو پر جزئیات او څرنګوالي خبرې کړي.
اساساً بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگی قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. هغه په دې معنی چې د دې حقوقو اساس او بنسټ د ژنوا د 1949 کال څلور کنوانسیونونه اګدي او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه ورسره ځایونه کیږي او په مجموع کې دا بشرپال حقوق چې نړیوال حقوق دی هغه تنظیموي. دا قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي. په دې معنا چې باید په جګړې کې ملکی کسان ضربه ونه ګوري، ملکی ساحې او عامه تاسیسات تخریب نشي، د جنگي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي، د جګړې تر ختمه پورې یا پریښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي هغه باید وژغورل شي او ټول انساني چلچلندونه ورسره وشي. اساسي خبره د بشرپالو حقوقو همدغه دی. مزارع، اوبه، عامه منفعه، عامه منفعه، تاسیسات تا باید په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو ستانگزی صاحب، افغانستان کې خو دغه تقریبا 40 کاله نږدې جګړه روانه ده او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوي په زرګونو پیښ شوې دي. څومره امیدواري شته یا څومره د امکانات شته چې هغه عدالت ټینګ شي یا تأمین شي؟
متوجه اوسئ دا کنوانسیونونه یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنگي ګروپونه، حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربه خودل دي چې جګړې کې دا قواعد د افغانستان په شمول ډېر نه رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل کسان چې په جګړې کې داخل دي پرې قواعد نه پوهېږي. دوم، اصلا دغه جګړې ته هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا دی چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دنیا کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایم او مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادیږي. هغه زمانده ښه تطبیق کېدای شي چې دولتونه ورته متعهد شي چې هغه جنګي جنایتکاران چې په خوا زمانو کې جګړې کړي دي یا اوس کوي دا نړیوالو محاکمو ته کش کړي، یا حداقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونه شي دا حالت به دوام کوي. متاسفانه د کټ مارز ک په افغانستان کې پټر سلويک تو کلو کې مختلفو جنگي ګروپونو او مختلفو دولتونو په مختلفو مواردو کې حتی د افغانستان بین المللي متحدین په تیر 15 کلو کې ډېر موارد سره دل کې سوي دي چې دغه نقص کړی د ساري په توګه د کندوز ته جګړې کې د سرحد ډاکټرانو د شبخانه بمبار د امریکایانو لخوا دا خپل د کژنوا د کنوانسیونونو نقص ګڼل کیږي. زه متاسف یم چې نړیواله قوتونو نه د افغانستان دولت مسلح مخالفینو او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسوال پوس هم سرغړونې درلودلې.
د استنبول په سرمشریزه کې چې تقریبا 2 اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسیپ کې په اصولو کې بله دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټول نړۍ کې په جګړې اخته دي دا یې نقص کړی دي. او اوس به هم ډېر ژر آماده نه وي چې د دغه مسایلو له نقص نه تېر شي. د ساري په توګه همدا اوس سوریې جګړه په حد حلب ښار حالات دا ټول د کنوانسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغوی بین المللي متحدین د خواته امریکا او بانډیوالانې، خواته روسیا، ایران او بانډیوالانې، دوی هره ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د امبر کنوانسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لرې وینم.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د بشرپالو حقونو په راتلونکي یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه یو ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ناتو یو ویاند ویل کده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له دې ډلې سره د حکومتي ځواکونو خلاف جګړه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر یو ویاند رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس ډاکټر اوبخی د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت روس له دې چې په دې خار کې د امریکایي او یو شمېر نور بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه خپل اتباعو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړې. دا بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړي په بومي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان قاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. دوستان مخکې له دې نه چې ځوان فکر درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو سبب شوي، خو افغان چارواکو بیا ویلي دوی به پرې نږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د رقابت ډګر شي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د روسیې ولسمشر څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې وه او ویلي وو چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټوله بار پر خپلو اوږو اخیستی او باید د دې جګړې تر پای خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو لخوا اقدامات وسول، ویل کېږي چې کرملین په یو نوي سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگټن لپاره افغانستان په یو ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکاري ډډه وکړه او د واشنگټن د رول پر وړاندې د درېدو لپاره په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې زورواکو ته مخه کړه. واشنگټن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پایتکه کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف کڅه هم په دې وروستیو کې ویلي چې مسکو له طالبانو همکاری نه لري، خو تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټې سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیې ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختریزو ډلو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کېږي.
نو موږ خو هیله دا ده چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې ده باید دولت سره روابط ولري، خو تر اوسه پورې دا چوته نه ده. نو دا به اوس په عملي معلومیږي چې دوی څه کوي په آینده کې.
د امریکا د دفاع په خوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیدنی په دې نظر دی چې افغانستان سره اړوند د مسکو نوې پالیسی له هغه هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي چې روسیه د نړۍ لوی قدرت کړي. د وایو ویل کېږي کرملین دې نتیجې ته رسیدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار له کموالي سره تړاو لري. ښاغلی سیدنی زیاتوي چې د روسیې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې رول ولري، څو خپل ځان یو قدرت ثابت کړي او په افغانستان کې د واشنگټن له ستونزو سره مخامخ کېدل مسکو ته یو فرصت ورکوي چې په نړۍ کې د امریکا برتري بې اعتبار وشي. ډیوډ سیدنی چې د افغانستان د اردو د بیا رغونې لپاره یې څو کلونه هڅې کړې دي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه چې اوس هم په خپلو بهرنیو سیاستونو کې د مسکو پر پلځي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق او په دغه هیواد کې د نامنیو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو د برلاسي او تسلط د زیاتولو لپاره د منځنۍ آسیا په چاپیریال کې په افغانستان کې د یو پرمختللي رول په لټه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په افغانستان کې د واشنگټن پر پالیسیو سخت انتقاد کوي، په دې وروستیو کې روسیا نن تلویزیون ته ویلي چې امریکا د هغو غلطیو په اړه چې په افغانستان کې سوي باید وضاحت ورکړي، او په دې اړه باید له هندوستان، چین او په ځانګړې توګه له روسیې مرسته وغواړي چې دغه هیواد له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري. په لندن کې د چتم هاوس مطالعاتو د مرکز کارپو حمید حکیمی وایي وروسته له هغه چې مسکو او ناټو په 2014 کال کې له اوکراین سره اړوند له یو بل سره مخامخ شول، په افغانستان کې د ناټو له هڅو د مسکو ملاتړ قطع سو. ښاغلی حکیمی د مسکو او طالب جنګیالیو او په افغانستان کې د نورو زورواکو ترمنځ تماسونو ته په اشاره وایي په افغانستان کې د روسیې لاسوهنه به د ناټو هیوادونو او مسکو ترمنځ رقابت لا زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې یو کارپو ماروین واین بوم وایي په داسې حال کې چې روسیه په افغانستان کې ضد نقص اقدامات کوي، مسکو په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي رول د څرنګوالي په اړه پرېکړه نه ده کړې. وروسته له هغه چې د ناټو ډیری سرتیري په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل، مسکو په داسې حال کې چې له دې هیواد څخه په تهدیدونو کې مبالغه هم کوي، له افغانستان سره یې ډیره کمه نظامي مرسته کړې ده. روسیه په فبروري میاشت کې افغانستان ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل او له کابل سره یې د 15 الوتکو د پلورلو په اړه ذکرات هم کړی.
د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په سلامونه مو هر کله کوم. زه احمد شاه فطرت يم. پراختیا یو اقتصادي پروژې د ټولنې هر غړي په خاص توګه ځوانانو ته ډیره اړینې بلل کیږي، ځکه د ټولنې پر دې پورې اغیز ډیره ده. ځوانان کولای شي چې په دغه برخه کې بل تر هر چا خپل رول بهتر او غوره ولوبوي او سترې ټولګټې پروژې د بریا تر کچې ورسوي. په افغانستان کې تر اوسه د روانو ناخوالو او کړکیچونو له امله ځوانانو ته په لویو پروژو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، او یا هم د ناسم دودونو له امله زموږ مشران کله ناکله نه غواړي چې ځوانان د ټولنې په لویو کارونو کې برخه واخلي. اوس دې مسایلو ته په کتو د ځوانانو نقش غواړو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې برسی رنګ کړو. د ټاپي یا د ګاز د نلیکې پروژې د هرات، فراه، هلمند، کندهار او د پاکستان څخه په تیریدو هند ته رسیر د فراه، افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼل کیږي. دغه پروژه ټوټل 1200 کیلومتره واټن لري چې کابو 300 کیلومتره د فراه د سیمې څخه تیریږي. د دغه پروژې یو استیشن به هم په فراه ولایت کې وي او فراهیان به ترې ګټه اخلي. د دې ترڅنګ په کابو 3,500 فراهي ځوانانو ته به هم دغه پروژې د امنیت او تخنیک په چارو کې دندې پیدا شي. د ځوان فکر په نن خبرونه کې د فراهي ځوانانو سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او ارزښت خبرې کوو، او د ځوانانو رول او نقش دغه پروژې په عملي کېدو او بشپړ کېدو کې څرګنده وو. پر دې به بحث وکړو چې ځوانان د دغه سترې پروژې په وړاندې څه مسؤلیت لري او څه کولای شي. دغه پروژه د ځوانانو او ټولنې پر راتلونکي څومره اغیز لري او څومره اهمیت لري، دغه ټولې موضوعګان دي چې نن دلته د خپلو درنو مېلمنو هریو عبدالرحمن ژوندی مدني فعال، حامد الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، او همداشان استاد نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او مدني فعال میلمنو خبرونه ته شرغلست. لمړی به د نیکمل صاحب سره پیل کو. نیکمل صاحب، که تاسو مرته وایئ چې په خپل دغه پروژه څومره اهمیت لري په خاص ډول فراته؟
ټاپي پروژه د هیواد یو مهم پروژه څخه بلل کیږي چې نه تنها پر ځوانانو د ځوانانو پر راتلونکي، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو د مطمئنې او ډاډمنې آیندې دپاره مؤثره او اغېزمن سپیدې دای سي، بلکې د ټول هیواد په کچه یو اغېزمنه او تاثیرګذاره پروژه ده. خو راځو تنها د ځوانانو په برخه کې، خصوصا په ځانګړي ډول د فراد ځوانانو لپاره، کومې لاسته راوړنې یا کوم امیدونه او هیلې رامنځته کوي چې دغه پروژه په ټوله کې په لومړي سر کې دا تر څېړنې لاندې یا تر بحث لاندې ونیسو، مهمه دا ده چې باید هغه پخوانی وضعیت چې تر ډیره حده پورې مشرانو په ډیرو لویو کارونو پروژو کې کاتي او زغرد رول لوبولی دی، دغه باید دغه دود یا دغه رسم باید پای ته ورسیږي. چې کچیر دغه پای ته ورسیږي، واقعا ځوانانو ته فرصت ورکول سي په دوو برخو کې، هم د دغه پروژې د مدیریتي چارو په برخه کې او هم د دغه پروژې د اجرایی چارو په برخه کې. هغه مهال به زه مطمئن یم او په ډاډ باندې ویلی سم چې د فراده لپاره به دا یو ډیره انجن غوندی یا ماشين غوندی یو اثر گزاره او اغیزمنه پروژه ثابت سي.
مننه اکمل صاحب، تاسو به ورسته بیا راوګرځو. ژوند صاحب، که تاسو هم خپل نظر راکړئ چې دغه پروژه څومره مهمه ده، همدا شان کوی چې دغه پروژه د ځوانانو پر راتلونکي باندې څه اغیز لري؟
واقعا چې دا مهمه پروژه ده. که موږ د افغانستان په اصطلاح تصویر ته وګورو، افغانستان ته وګورو، نو د څه د پاسه درو لسیزو څخه په هیواد کې جنگ جګړې وي. دغه پروژه هم له ډېره وخته تر کار لاندې ده، چې شخصا زه خپله واقعا کوچنی وم چې دغه د ټاپي پروژې غږ مو په غوږو کې تر اوسه پورې شته چې پروژه شروع کیږي او په افغانستان کې تیریږي، او دا یوه ګټوره پروژه ده. نو د دغه تصویر البته په انزور کولو سره یا په لیدو سره د دې هلي مشته پیدا کیږي چې واقعا دا مهمه پروژه ده. او د نومس خام پیدا ده چې په فرا کې د هرات را شروع، البته ترکمنستان د هرات کې، فرا، هلمند، د نیمروز په برخه کې، کندهار، او بیا پاکستان تر کې څنګه تاسو مخکې ویل تر هند پورې غځیږي. افغانستان یو غریب ملک دی، جنگ ځپل ملک دی. موږ هیله مند یو چې دغه پروژې په تطبیق سره و ځوانان ته کار پیدا شي. یو ځوانان پر دوه برخو غواړم ته وښیم، یو هغه لوستي ځوانان تر ډیره و نالوست ځوانان ته، یا هغه ځوانان چې اوس په جنگو کې ښکیل دي، البته په یو بل ډله کې، دا غو د پاره ډیر مهمه ده چې د امنیت په خوندیتوب کې هم سهم ورکول سي، او سهم ان شاء الله چې به ورکوي هم په امید خدای. او هغه ځوانان چې البته د لوستخه پات دي، هغه په کاروم وګمارل سي، چې البته هغه شاکه کارونه چې یادرانه کارونه هغه دوی تر سره کوي.
مننه. او کراته وایي چې دا په خپل ځنې خلک وایي چې دولتي پروژه تاسو په نظر دا دولتي پروژه ده که وګړنیز یا مردمی ده؟
طبعاً دولتي خو په دې چې دولت په طبعاً یو کنټرول باندې لري، اما تر ډیره یې ګټه هیوادوالو ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. نو چې کله خلک ورڅخه مستفید کیږي، موږ هر هغه پروژې ته چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، هغو ته موږ یو د وګړو یا د خلکو پروژه وایو، چون عمل منفیه ده.
مننه ژوندی صاحب. بیا تاسو سره ګرځو. الهام صاحب، که تاسو هم د یو ځوان پیس موږ ته وایست چې ستاسو په نظر تر کومې کچې او اندازې پورې دا اړینه او مهمه ده چې باید ځوانان په دې پروژې کې برخه واخلي، او خپل هغه فعال نقش ځوانان یې په ټولنه کې لري، هغه دلته دغه پروژې په عملي کېدو کې او په ټولو برخو کې ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې ځوانان د ټولنې هغه فعال او متحرک قشر دی. او د ځوانانو رابطه د ټولنې د عامه رفاه د سره یو مستقیمه رابطه ده. او دغه پایپلین د ټاپي پروژې د ځوانانو پر سرنوشت، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو پر ورځنی ژوندانه باندې ډیر مهم اثر لري. او ځوانان کولای سي چې په دې پروژې کې هم تخصصي کار وکړي، او هم د کارګر په شکل کارو کې، یعنی کارموندنه ډیریږي د ایواد په سطح، د فرا ولایت په سطح، په ملي سطح د ملي هوایدو لوړوالی باعث دی ګرځي چې بیا دولت خپل بادي پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره داسې یو ارخیص پروګرامونه جوړ کړي چې د دوی د کارموندنې په برخه کې مؤثر تمام شي. مثلا دا پروژه، یعنی دولت کولای شي چې بیرته دا هواید د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره او د کارمندین لپاره وکاروي.
او کټر دې ډیره هدف پر پردي تمرکز وکړي. الهام صاحب، چې څنګه ځوانان کولای شي چې په دا پروژې کې ځانونه دخیل کړي، خپل هغه اصلي نقش ادا کړي؟ یارو،
ځوانان د دوو فازو څخه کولای شي چې د پروژې سره خپل هغه همکاري وشي. یو په مستقیمه توګه چې هغه د پروژې په عملی کار کې برخه اخیستل دي. وزره نفر ځوانان په دې پروژې کې په کار بوختیږي، چې تاسو مخکې ویل فکر کوم 3000 نفر به د فرا، یعنی
کابودری
درې نیم زره د فرا ځوانان په دې کې په کار بوختیږي. دای مستقیم. او په غیر مستقیم ډول هغه د ځوانانو نقش دا دی چې ځوانان کوي سي چې د پروژې امنیت په غیر مستقیم ډول، یعنی ځوانان کوي چې په ناستو کې، په میټینګو کې، په مجالسو کې، د ولست خلکو سره، د بکلیو ولسوالیو کې کوي سي چې د دې پروژې هغه اهمیت خپل و هم دولته څرګند کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دا پروژه د افغانستان د ګټو په خاطر ده، د ملت د ګټو په خاطر ده. او مشتسی باید د دې پروژې هم په تمام ډول ساتنه وکړو، ځکه دا پروژه د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او د اقتصاد د لوړوالي سره مستقیمه رابطه لري. بنا هم ځوانان په دې کې بالکل مثبت رول لوبوي سي، او ځوانان کوي سي چې په دې پروژې کې هغه خپل عمده مسؤلیت ادا کړي.
مننه کوم الهام صاحب. شه نیکمل صاحب، تاسو ته براو ګرځو که تاسو راته ووایاست چې په خپله یو خو د ځوانانو نقش دی، او بل څنګه ځوانان وهڅول سي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو د لارې تر څو وکولی سي چې په دې پروژې کې لا بهتره ونډه واخلي، او همداشان څنګه دا مشران قانع سي چې ځوانان پرېږدي چې خپل نقش ادا کړي، او مشران په دې ډاډه سي چې ځوانان کولی سي چې دې پروژې ته پوره مرسته ورسي.
ډیره مننه. اوس تر یو حده پورې یا تر یو بریده مشران هم په دې یقین باندې رسیدلی دی چې د تخصص د نظره، د انرژي د نظره، د مسلک د نظره، د اوسنیو شرایطو حالاتو تپکتو سره ځوانان د دغه پروژې د پلي کېدو دپاره، ځوانان د دغه پروژې د ټیکاو ثبات دپاره، ځوانان په دغه پروژې کې په ښه قوت او انرژي د کار کولو دپاره ډیر مؤثره تمامیږي، لومړی خبره. او دوهمه خبره دا ده چې تر یو حده پورې ځوانان د ټولنې هغه فعال کشر دی یا پور دی چې د بل هر کشر په پرتله باندې دوی باید ډیر تیز، ډیر چټک او حرکت ولري په دې برخه کې. بنان ځوانان له دوو اړخو څخه په دې برخه کې یا په دغه پروژې کې ډیر اړین بلل کیږي. په دې باندې مشران هم باید قناعت ولري، نه تنها چې نه باید قناعت ولري، بلکې ځوانان مشران باید ډیر هڅه وکړي چې دغه پروژې په اعتباري ډول، په اطمینانی ډول، د تضمین په خاطر باندې، د اجرا په خاطر باندې ځوانان ته ډیر رول ورکړي. په افغانستان کې اوسنی بحران یا کړکیچ تر ډیره بریده سیاسي دی. په دغه ډول سیمه ایز او نړیوالو پروژو، اقتصادي پروژو کې افغانستان د هغه تضاد او ټکر سیاسي حالت څخه د توافق په یو سیاسي مرکز باندې، په یو ټکی باندې بدلوای سي. نو همدغه ټکی ته په کتو سره زه فکر کوم که چیرې د سیمه هیوادونه، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، هند، په خپل کې د اقتصادي ګټې او د خپل راتلونکي لپاره یو جوړجاړي ته رسیږي، او د تضاد او ټکر او تناقض پر ځای دوی د اتحاد او اتفاق او یووالي، همګرایي او یو بل پالنې پر ځای یو بل پالنې لپاره لاسونه سره ورکړي، ډیرترین ګټې ځوانانو ته رسیږي. ځکه چې دا پروژه یو اوږدمهاله پروژه ده، دا د آیندي پروژه ده، دا د راتلونکي پروژه ده، او هغه زموږ اوس تنکی ځوانان او اوسنی ځوانان دا ټول ژوند دراتلونکو لپاره تضمینیږي. بل دا جګړه چې اوس روانه ده په هیواد کې، په فرا کې په نظر کې ونیسي، دا کړکیر چې اوسته ډیرترین قرباني دي چا اخلي، د ځوانانو څخه اخلي. بناان کچيري دا پروژه تطبیقیږي، هغه لوی خند او ځن چې د ځوانانو په وړاندې موجود دی، چې هغه د سولې او امنیت نشټون دی، دا به اوتومات آیسته آیسته دغه سیمه ایز ائتلاف ته یا د سیمه ایز همګرایي ته په کتو سره د لمنځ ځي، او ځوانانو ته به کاري فرصتونه برابرېږي. او استاد د سوال په جواب کې دقیق انده خبره یادول غواړم چې هم د مشانو مسولیت ته تر ډیره حد خپل د ځوانانو مسولیت ته د دې پروژې په ارزښت باندې او پویږي، په دې پروژې د انعکاس په خاطر باندې، د دې پروژې د اجرا په خاطر باندې هر څومره چې کولای شي خپل د واستر بری د لاس په کار سي.
ژوندې صاحب، تاسو راګر تاسو ځوان هم یاست، هم د شل مدني فعال هم یاست، تاسو پان د ځوانانو چې په مدني ټولنو کې دي، د شهر په کچه یا په نور ځای کې، دا غو دند په دې اکل څه ده چې دا پروژې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څه کارونه باید وکړي تر څو ذهنیتونه هم آماده سي چې دا یو ملي پروژه ده، او باید دې پروژې د مسؤلیت لپاره ټول کار وکړي.
زموږ تاسو په ولایت کې یا په فراه ولایت کې چې سړی ګوري، همدا اوس جنگ جګړې روانې دي. کچیر کار شروع سي، مثال تر هرات راتیر سي، فراه ولایت ته وغځيږي، چې کله کار شروع سو دغه کار خپل و هر ځوان، هر سپینجری، هر وګړی ته د هیواد یو هیله ورکوي چې په اصطلاح ورته هم تبلیغ وسي. نو کله چې کار شروع سي، طبعا مدني فعالین دي، که نور ځوانان دي، که د وګړي هر، که د ټولنې هر وګړی وسي، هغه ته دا یو عمل منفع کار دی، او هغه تبلیغ کیږي. واقعاً مهمه ده، بلې هو باید کار وکړو د خپل د راتلونکي ژوند لپاره، د خپل بقا لپاره، هر هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، د هیوادوالو په ګټه وي. یوازې نه دغه پروژه، نور هغه عمل منفع پروژې، هغه باید ځوانان یو لاسي، یو موټی سي، لنی کا مرغ چې اوس رسنی البته ډیر لرو خلاص لاس لرو کنو هیڅ نه ویته د فیسبوک لاري د نور ترکو د لاري د ټول ځوانان لپاره دا لازم ده چې خپل ژغ ورسوي ترڅو ټول ځوانان ټول وګړي په دې کانی سي چې دا واقعیان یو مهمه پروژه ده.
تاسو د یو ځوان پیس نور ځوانان ته څه وایست مدنی فعالین ته چې باید دغه پروژې په خاطر څه وکړي څنګه دوی هڅه وایي چې
بله غواړم دغه یو ټکی ته اشاره وکړم که زموږ جنگ هم دی قراردادي بڼه لري که زموږ سوله هم ده هغه په نړیوال پورې تړلې په همسایه ګاونډي پورې تړلې
د
ځوانانو نقش همدغه دی ځکه مدني ټولنې خو هم د بل دنیا نه دي راغلي همدغه ځوانان دي همدغه مدني ټولنې ځوانان فعالین همدغه نه چې پر کار سي ورسره نور ځوانان په کار کېږي دا اوس موږ دلته مثلا درې څلور کسه دا اوس ناسو په همدې مسګر کې موږ ته څه امتیاز راکوي هیڅ امتیاز نه لرو پرته د امتیاز کار کو د خپل ټولنې لپاره د خپل ولس لپاره ولې دا د هر افغان حق دی هر څوک پر حکومت یو نو نو نه یو نو لازمي وزوري ده چې ورته معاش پیدا کړي ترڅو دی وکوي چې لا به ترتر او لا جرتر کار وکړي خو کله چې پر کار سي ځوانان زه مطمئنه یم چې دغه زموږ ژغ دغه زموږ پیغام تر ډیر رسیږي او فکر نه کوم دې ته ضرورت اوسې چې ځوانان خپل ژغ پورته کړي ځکه دا یو عمل منفعت پروژه ده.
مننه ژوند صاحب. الهام صاحب تاسو ته براو ګرځو تاسو د ځوان پیس او چې د پانتون استاد هم است هغه کسان ته خصوصا چې په لری پروتو سیمو کې د لکه د بلابلو کولسوالۍ د ګلستان بکوا چې دا پروژه تیریږي هغه ځوانان ته تاسو څه ویل غواړئ او د دوی شاملول څنګه ستاسو په نظر کې ده چې دوی هم په دغه پروژه کې شامل سي تر څو دوی په خپله چې په سیمه کې دي هلته د پروژې د امنیت په خاطر او د پروژې د نورو کارونو په خاطر دوی هم د پروژې سره مرسته وکړي.
ګټې باید متقابلې یعنی پروژه باید ځوانانو ته ګټه ورسوي او ځوانان باید پروژې ته هدف په دې کې دا دی چې ځوانان د پروژې امنیت ټینګوي ځوانان د پروژې هغه بشري منابع د کار منابع تامینوي په مقابل کې پروژه ځوانانو ته څه ورکوي اساسي خبره دا ده کله چې دا تضمین پوخ سي چې ځوانان په دې باندې وپوهیږي چې د پروژې څخه ماته ګټه راځي ام شخصي ګټه راځي ام ملي ګټه راځي ځوانان یعنی په ډیر لوړ غوښتنې باندې دوی راځي داخليږي او د پروژې ته د کار هم کوي امنیت یې هم نیسي او دفاع هم کوي. ترڅنګ یو بل موضوع چې ما غوښته چې ورته اشاره وکم استاسي د سوال ترڅنګ هغه دا ده چې نیکمل سم مخ کې ویل چې د ایوادونو ترمنز د سي څو ملیتی پروژې د ایوادونو اړیکې د تضاد څخه د ټکر څخه د تصادم څخه او همکاري ته محول وي هدف په دې کې دا دی چې ایوادونه کچيري تروسه یو د بل په داخلي امور کې مداخله کوله منفي مداخله کوله اوس د خپل ګټي په خاطر په خاطر د دې چې دا دغه پروژه د خپل ته هم ګټ لري کچیر د لازموږ د وطن امنیت په خطر کې ولويږي زموږ دغه سیمه چې دا پایپلاین باندې تیریږي دا نه هم نسی دوی خپل ته هم تاوان دی فلزه دا یو نو دغه د بار د چپردوی شډول کیږي د خپل دغه وادو د ولسو د خو او د حکومت د چې دوی باید دغه وادو په امور کې
ملاخره ونه کی یعنی تزاد څخه واقعا چې دا بیا هم دغه پښتون ته چې هغه ځوان چې د پروژې څنګه ته وسی په بلابلو کې په پکوا ورسوالي کې هغه باید ستاسو په نظر څه وکړي
ما مخکې هم د
مشخصا باید څه وکړي
مشخص دا ده چې کله چې
یعنی هغه ځوان دغه پروژه د ځان او بولی په څه دلیل د ځان او بولی
سلفي ساده مخکې مشرسپردي باندې باس وکړي چې کله چې ځوان ته قناعت ورکول سو چې هم دا پروژه په شخصي لحاظ ته په ژوند کې مثبت اثرات لري او هم په اجتماعي لحاظ په شخصي لحاظ فرزن 3000 نفر فرایز ځوانان 3500 نفر فرایز ځوانان پر کار کوي معمولا د یو لوړ معاش ورکول کیږي او دا پیسې د پښتون کې مثبت اثر کوي دا یو او دوهمه خبره په ملي ساته په لوړ ساته د ټولنې په ساته ځوان دا احساس کوي چې راتلونکي خو زموږ ځوانانو دی کچیر دغه پروژه په سمه توګه دا اجرا شي او دا پرکار شي راتلونکي به متضمنی او ځوان خامخا باید جوګس چې باید په تمام معنا دې پروژې دفاع وکړي، ځکه دا دوی په راتلونکو پورې اړه لري، لکه څنګه چې باید د سړک څخه دفاع وکړي او لکه څنګه چې یعنی سړک بندونه
عمل
په پټلۍ او امدارنګه د ټاپي پروژه دا عامي پروژې دي، دا د مملکت په سطح پروژې دي، دا د مملکت هغه عمومي شارګونه دي، یعنی د هیواد هغه عمومي شارګونه دي، ټول هیواد په دې باندې وسا او بسیاکیږي، کله کندوز سړی دی، کله بغلان سړی دی، کله فراه سړی دی، کله تخار سړی دی، یعنی ټول ته دا او ترڅنګ د ایرونه بسو دا مسولیت نه د فرید ځوانانو نه دی، یا د هرات یا د هلمند یا د کندهار، په دې کې د افغانستان هر ځوان هر وګړی باید خپل مثبت رول ولري په تبلیغات په برخه کې، په همکاري په برخه کې، دا زموږ د ټولو افغانانو ټولو ځوانانو مسولیت دی، ترڅو خپل د هیواد د زرغونتیا لپاره د هوساینې او بسیاینې لپاره د دغه سی پروژو دغه سی عمل منفع کارو ملاتړ وکړو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو ورورو د خبرونې ورستی شی بوت نږدې کیږي، یو سوال به د نیکمل صاحب څخه وکړو، بیا په ورسته د خبرونې پر پایلې هم خبرې وکړو. نیکمل صاحب، تاسو پر اند تاسو په فکر د دغه پروژې اقتصادي ګټې به څومره په ټولنې په خاص ډول پر ځوانانو پر وضعیت اغیزه کوي، د ځوانانو په ژوند کې به څه بدلون راځي؟
ځوانان هغه رقم چې د ټولنې هغه مؤثر او اغیزمن کشر دی، په هغه ډول باندې په هغه حد په هغه کیفیت په هغه کمیت متاثر کیږي او اغیزمن کیږي. هم که چیرې دا پروژه اقتصادي ګټه واقعا ورسیږي، هغه پایلې ته ورسیږي، اجرا ته ورسیږي، ډېرترینې ګټې ځوانانو ته رسیږي. ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د فقر خلاصیږي، ځوانان ته کار پیدا کیږي، کارمندان رامنځته کیږي، د کارمندانې په پایله کې ځوان جرایمو ته، ځوان د مثلا نورو غیر مشروع کارونو ته، ځوان ناوړه دودونو ته، ځوان قاچاق ته، ځوان اختطاف ته، ځوان بل جرم ته هیڅ وخت لاس نه وروړي، دا ځکه چې دی اړتیا یا ضرورت نه لري. زه یو بل خبره یادول غواړم چې زموږ د فراد ځوانان د هیواد د بل هر ولایت تر نورو ځوانانو سخت اړتیا لري. فراد ولایت نه تنها چې اوس بلکې په دې 14-15 کلونو کې یو متروک یو مترود او یو لپامو لیدلې ولایت موږ په فراد کې د اوس د ژوند لمړنۍ امکانات نه لرو، لمړنۍ برق نه لرو، اوبه نه لرو. تاسو په هیڅ دغه د غازم نن لیکه په بکوا کې تیریږي. فلحال د 15 یا 20 آینده کلونو لپاره د فراد د بکوا ځوانان او ټول ولس به د یو لوی ستر بشري ناورین سره مخ کیږي که چیرې وضعیت دغه رقم ادامه ولري. هلته اوبه وچیږي، مکمل اوس اوبه وچیدي، پر 100 متر باندې یا پر 80 متر اوبه دي. هلته که چیرې اوبه تر دې هم ټیټیږي، نو وروسته هغه د چې هلته ژوند کول ناممکن دي.
بلې، مننه کوم نیکمل صاحب. نیکمل صاحب، که د پایلې په ډول ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کیږو، که د پایلې په ډول راته ووایاست چې ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان په دې پروژې کې برخه ولري، بیا هم که خپل ځوانان نقش ادا کړي نو څه پایلې به ولري او څه لاسته راوړنې به ولري؟
ځوانان د مسلک، تخصص، انرژي له کبله پوره ځواکمن خلک دي، پوره قشر دی. که ځوانان په دې پروژې کې وسي، فکر او ذهن او وجود د دې لپاره جوړ شي دا پروژه وساتي او دا پروژه تر پایه ورسي.
مننه کوم نیکمل صاحب. ژوندې صاحب، ستاسو نظر به هم ودر البته لنډ نظر چې دغه پروژه څومره اړینه ده او د ځوانانو نقش پکشي څومره به دا پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي؟
بلې، واقعا مهم سوال دی. تر ټولو مهم خو دا ده چې د مهاجرتونو مخه براون نیول سي. دغه اوس په تیر د 14 یا 15 کالو کې زموږ هیوادوال خصوصا فرایان، ایران او نور ممالک ته د کار لپاره تلل، او په دې یو نیم کال کې حتی نور هیوادو ته اروپایي او نور ممالک ته هم ځوانان تلل چې ډیر بد خطرناک سفرونه درلودل، چې یاته په لارو کې مشتاس شاهدان چې کابل او نور ولایت جنازې راغلي. نو مهمه تر دې به دغه وي چې دغه ځوانان فرار کوي او تښتي د وطن، هدي اکل یو څه به مو کړي وسه ودوي ته چې دوی پر کار سي.
او الهام صاحب، د خبرونې پروسې برخه کې به تاسو راو ګرځوستا سپان څومره اړینه ده چې ځوانان باید اتمن په دې پروژې کې نقش ولري او دوی وه څول چې نقش ولري؟ که دوی د خپل نقش ایفا کړی، تاسو په ان څه پایله ته ورسیږي؟
پر ځای سوال، مخکې جناب ژوندۍ صاحب ډېر شی مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا چې د مهاجرتونو مخه نیول کېږي د ځوانانو لپاره، او تر څنګ یو بلې مسلې ته چې زه اشاره کوم، د په نشې توګه روږ دي ځوانان چې په فرا کې په حدودو د 16000 ځوانان 16000 نفر ځوانان دغه اوس اوس په نشې توګه روږ دي، او د زړې کلایا یا زور شار تر څنګ دوی شپې سبا کوي. یعنی هدف په دې کې دا دی که داسې عمل منفع پروژې د هیواد په سطح د ولایت په سطح هجرا سي، دا د ځوانانو ته غټه ګټه لري، دوی پر کار کېږي، او کارموندنه باعث د دې کېږي چې دوی په روحي لحاظ پر رواني لحاظ دوی تداوی سي، دوی روح روان برابر سي، او دوی اقتصاد لوړ لاړ سي، او د وطن په وسایني او بسایني او زرهونتیا کې دوی خورا ونډه واخلي.
مننه کوم درنو اوریدونکو، دا د ځوان فکر دی ونې خبرونه تاسو له ازادي رادیو څخه اوریدله. له خپل ملمنو هر یو حمید الهام د پانتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، همداشان نقیب الله نیکمل د پانتون استاد او د مدني ټولنې فعال، او عبدالرحمن ژوندۍ مدني فعال څخه مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. تر بلې خبرونه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.